په پیښور کې د سهار لس بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او 19 پروګرام تاندې هیلې دروړو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. په کراچۍ کې د میئر او ډیپټي میئر د پاره ټاکنې نن کیږي. په پاکستان کې د ورلد فوډ پروګرام ډایرکټري په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د پاټانا د بې کوره شو خلکو سره مرستې لا نورې زیاتې کړي. په پاکستان کې افغان سفیر سورد مخکې په سپین بولدک کې د پاکستان بیرغ سوزول غندلې دي. کراچۍ کې د ضلع حکومت جوړولو لپاره د میئر یا خاروال او مرستیال خاروال ټاکنې بنن کیږي. د پاکستان د ټاکنو د کمیشن یا الیکشن کمیشن تر مخه د خاروال د ټاکنو لپاره څلور امیدواران په ټاکنو کې برخه اخلي چې پکې د متحده قومي موومنت نومول شوی خاروال وسیم اختر دا وخت په جیل کې دی. د خاروال په امیدوارانو کې د وسیم اختر په شمول د پیپلز ګوند کرم الله وقاسي، آزاد امیدوار محمد رفیق او ارشد حسین شامل دي. د سرسم د مرستیال خاروال لپاره د ایم کیو ایم د ارشد وره، مسلم لیگ نواز امان الله پریدی او آزاد امیدوار نوید جاوید ترمنځ مقابله ده. د کراچۍ په شپږو ضلعو کې بلدیتي ټاکنې د 2015 د دسمبر د میاشتې پر 15 نیټه شوې وي چې پکې تر ټولو زیات متحده قومي موومنت 1,600 ګټلې دي. تیر ورځ په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي موومنت په پاکستان کې تر ټولو سینیئر غړي ډاکټر فاروق ستار د خپل مشر الطاف حسین لخوا د ګل په ورځ د پاکستان پر ضد شو خبرونه د لا تعلقه اعلان وکړو او وی ویل چې د دوی مشر الطاف حسین د ذهني ناروغتیا له کبله بیا بیا داسې بیانونه ورکوي چې له وجې یې عام کارکوونکو ته زیان رسي. نو ښه خبره دا ده چې نوره دا پارټي د لندن پر ځای د پاکستان نه وچلول شي.
ہمیں یہ طے کرنا اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فیصلے ہم کریں. یہ
چیلنج دیوی منت دا فیصلہ کول دی او کڑے مودا چی فیصلے ب من کو او دا کومی گنگو سی چی خبر شوی چی من ایم کیو ایم پریک دو دا دروغ دی زکہ چی من پخپل ایم کیو ایم یو نو من بئی سنگ پریک دو دا میڈیا پ دفترونو چی کومی حملے شوی وی من دا غینہ دا لا تعلق اعلان کو
ایم کیو ایم کی مکمل لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں.
فاروق ستار سره د پارلیمان یو شمیر غړي او د سند په صوبایي سملای کې د مخالفو ډلو مشر خواجه اظهار الحسن هم موجود وو. بلخوا په کراچۍ کې د رینجر ځواک ویان مطبوعاتو ته په خپل یو واستول شوی بیان کې دعوه کړې چې د 2014 کال راهیسې په دغه ښار کې په هدفي وجنو کې ککړ 800 کسان نیولي دي چې پکې د شپږنی مسو تعلق د ایم کیو ایم سره دی. په پاکستان کې د ورلد فوډ پروګرام ډایرکټری لولا کاسترو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د قبایلي سیمونو د بې کوره شو خلکو خپلو سیمو ته په حفاظت د ستنولو لپاره د لا نورو مرستو ضرورت دی. تېره ورځ د پاکستان سرکار ریډیو سره په یوه مرکه کې ومنله چې دا مهال د بې کوره شو کورنو سره تر ټولو زیاته د خوراکي موادو مرسته د پاکستاني حکومت لخوا روانه ده چې له مخې هره میاشت په دغو کورنو کې 25,000 ټنه غنم ویشل کیږي. د یو پښتنې په ځواب کې لولا کاسترو وویل چې په قبایلي سیمو کې د سخت دریځې د خاتمې لپاره ضروری ده چې د ځایي ولس د اوسېدو د معیار کچه لوړه کړل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د سپین بولدک او چمن ترمن سیمه کې د یو شمیر کسانو له لوري د پاکستان بیرغ سوزول وغندل او وی ویل چې بیرغ د یوې ځانګړې ادارې نه بلکې د یو هیواد ولس استازیتوب کوي. زاخیلوال پرون په ټویټر وویل هغه کسان چې د پاکستان بیرغ سوزولی د افغانستان د حکومت او خلکو استازي نه دي. افغانان او د افغانستان حکومت د پاکستان یا بل هیواد ولس ته د داسې سپکاوي ملاتړ نه کوي. د زاخیلوال په وینا تر دې پیښې وروسته د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک لاره بنده کړه چې له امله یې د دواړو خواوو ولسونو ته زیات تاوان رسېدلی دی. د افغانستان د پوځ مشر جنرال قدم شاه شهیم هنتزی د هندي خبرونې دی کان هرل په حواله جنرال شهیم باراتونکې اونۍ په نوې دلی کې د هند پوځ له مشر جنرال دلبیر سنگ سوهاګ سره وګوري او د هند له وزیر اعظم او دفاع وزیر سره به ټلیفوني خبرې وکړي. د افغانستان د پوځ لوی مشر په داسې وخت کې هنتزی چې د راپورونو په حواله نوې دلی له دې هوا سره د خپلو پوځي مرستو په زیاتولو غور کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت او د پوځ د مشر دفتر په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. هغه برتانوي نژاده استرالیي وګړی چې پر انټرنټ د افغان کډوالو لپاره د یوې خیریه ادارې د ملاتړ څرګندولو له امله نیول شوی و په ضمانت خوشی شو. دا سړی سکاټ ریچرز نومیږي، یو 30 کلن دی او په متحده عرب اماراتو کې نیول شوی و. سکاټ ریچرز د جولای 28 د بهرنیو خیریه ادارو د فعالیت د ملاتړ په اړه له نوي قانونو د سرغړونې په تور په دوبۍ کې ونیول شو او له هغه راهیسې د پولیسو په یو مرکز کې په حراست کې و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د اټلی پولیسو پرون د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لارې لاندې تړل شوی او نږدې 400 کیلومتره فاصله یې وهلې وه. د راپورونو له مخه د اټلی پولیسو ته یو شمېر کسانو چې په موټرسایکل یې سفر کاوه او د لارې په تل پورې د هلک لیدلی و خبر ورکړی دی. د لارې چلوونکی د بلغاریا دی او پولیسو ته یې په دې اړه چې د افغان هلک څرنګه ځان د ده په موټر پورې تړلی و بې خبري څرګنده کړې ده. دا لارې له ترکیې نه سپین ته روانه وه. اور اس سے خبر دا چې واشنگټن وایي د ترکی له لوري په امریکا کې د میشت مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د وستلو رسمي غوښتنلیک ور ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر پرون خبریالانو ته څرګند کړه چې امریکا د دې غوښتنلیک پر متن او حقوقي اړخ غور کوي. د ترکی ولسمشر پر فتح الله ګولن چې د امریکا په پنسلوانیا ریاست کې اوسیږي تور پورې کړی چې په جولای کې یې د هغه د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا پلان جوړ کړی و، خو ښاغلي ګولن دغې کودتا سره د تړاو تورونه رد کړي. مارک ټونر وویل چې د فتح الله ګولن د مستردولو غوښتنه له کودتا سره ارتباط نه لري. ټونر په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. پرون ماخام په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د فاټا اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د بیکرکل شو قبایلو کورونو ته د بیرته لیږلو پر موضوع خبرې شوې دي. نن بیا په کراچۍ کې د خاروال او د میئر او د ډیپټي میئر څوکیو لپاره ټاکنې کیږي. پر دې دواړو موضوعاتو معلومات درکو. په پېښور کې افغان کونسل جنرل وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورونه ورته نور د زغملو وړ نه ده او دوی هڅه کوي چې دغه کډوال زر تر زره بیرته افغانستان ته ولاړ شي.
دغه وضعیت موږ بې دوا چلو چې افغانانو ته په ډېر ابرومند شکل افغانستان ته بیرته د تللو بندوبست وکړو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کرمې نه منتخب غړی وایي د سیمې د لوی سړک د بیا رغونې او پراختیا چارې به د امریکا د نړیوال پرمختیايي پروګرام په مالی مرسته په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د سیمې سوداګر دغه کار ته خوشاله دي چې وایي د افغانستان له سرحدي ولایتونو سره به د دوی سوداګري ډېره شي. بنیادی نشتوالی لستونځي خبرې گئی
تعداد سیوای ماشومان پکې دی نه راځي هغه پزمه کنه چې تاریخ پر نیچر دیم نه خو دی کیږي او دغه پکې انتهایی کمې ده.
هله دا له مشال رادیو سره اوس اردن کو پرون ماخام په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د فاټا اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د هغه هواد لقبالي سیمو د بیکورکل شو خلکو بیرته کورونو ته د لیږلو او د هغه د پرمختګ لپاره د یو لړ پروژو پیلولو په هکله خبرې شوې دي. له اسلام آباد زموږ خبريالې رفعت انجم راته په 13 خبرونه کې په دغه اړه د معلومات راکړل.
پرون د فاټا اصلاحاتو کمیټې چې کوم غونډه شوې ده د وزیر اعظم هاوس کې شوې ده د کوم مشر چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کوله په دې غونډه کې چې د فاټا اصلاحاتو په اړه باندې تجویزونه هم وړاندې شوي وو. په دې کې دا ویل شوي وو چې په فاټا کې د عدالتي او انتظامی اصلاحاتو باندې خپل توجه ساتل شي او دا تجویز هم وړاندې کړل شوی وو چې د ګلګت بلتستان په شان چې د کونسل سیستم چې کوم دی په فاټا کې جوړ کړی شي. په دې کې دا تجویز هم وړاندې کړی شوی چې فاټا د ځان ته صوبه جوړ کړی شي او بل تجویز دا هم و چې فاټا چې دا هغه د خیبر پختونخوا سره چې دی یو ځای کړی شي او هر ایجنسی دی چې دی هغه د یو ځان ضلع جوړ کړی شي. خو دې کې دا خبره زیاته مخې ته راغله چې د خیبر پختونخوا سره دی چې فاټا شامل کړی شي. په دې کې د مختلفو پروژو خبر هم شوی و. په دې کې دا ویل شوی وو چې د فاټا د دوباره آباد کارۍ لپاره د امن په ځای کېدو نه وروسته چیزی دا بات کرے حلی زلی شروع کرشی او دا کال 2013 پوری چی سمر دا بحال کارون دی سکولونا او ہسپتالونا دی پدی که خصوصی تو گوانے آغا دی چیزی دا 2013 پوری ال دکی پورا کرشی دا دون اہم خبر چی کما پدی غنڈا گشی و آغا دا وچی دا 2014 یعنی سا کال آخر پوری چیزی چی سمر هم بکرشی وی دا فاتا خلق دی او پا مختلف علاقو کی جون کمی نو آغا دی دی کال آخر پوری چیزی دوبارہ ستان کرشی او د مرسندو یا کمی انٹرنیشنل اداری دی اغی نہ هم پدی کی تاون غفتہ شو دی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شو
اور دن کو نن پا کراچی کې دغه خار د خاروال یا میر همدارز د ډیپټی میر یا مرستیال خاروال د څوکړ لپاره انتخابات کیږي د خار پولیس وایي چې دغه ټاکنو لپاره امنیتی تدابیر نیولې دي هم له کراچی د مشال رادیو خبریال محمد عمران رپورټ راکوي
د کراچی شپږ ضلعو د چیرمین او وایس چیرمین سره سره د کی ایم سی یا کراچی میونسپل کارپوریشن د میر او ڈپٹی میئر یا خاروال او مرستیال خاروال ٹاکنی نند چار شمبے پورس کیے گی چپکے بد 2015 زیگیز کال د دسمبر د میاشتے پر پنجم انیٹا شوی بلدیاتی ٹاکنو کی کامیاب غڑی خپل ووٹ استعمال ای د ٹاکنو دا مرحلہ با نند چار شمبے پورس سحر 9 بجو نا تر مازیگر 5 بجو روانوی او پولیس وائی چی دا امنیت وزا ٹنگ ساتلو لپارے ٹول انتظامات مکمل کھڑی دی د متحدہ قومی مومنٹ گند پا دغ بلدیاتی ٹاکنو کے پا 2 نشستونو کے یو سل شپک دیش نشستونه گٹلی وو او دا امکان سرگندیگی چی پا آسان با دا میر ٹاکنی وو گٹی دا متحدہ قومی مومنٹ لخوا دا خاروال لپاره نومول شوی وسیم اختر دا وقت دا ملیر پولیس سره دی او دا 2009 زیگیز کال دا مئی پر 12 نیټه شوی اڑی گڑی پا کیس کی تی پلٹنی روانی دی خو عدالت ورته دا میر پا ٹاکنو کی دا برخا اخیستو اجازت ورکڑی دی دا خاروال پا امیدوارانو کی دا وسیم اختر ترسنگ دا پیپلز گن کرم اللہ وقاسی آزاد امیدوار محمد رفیق خان او ارشد حسین شامل دی دیس رسم د مرستیال خاروال لپارا دا ایم کیو ایم دا ارشد وورا مسلم لیگ نون امان اللہ افریدی او آزاد امیدوار نوید جاوید ترمینزا مقابلہ دا دا کراچی پشپکو ضلعوں کی بلدیاتی ٹاکنی دا 2015 زیگیز کال دا دسمبر دا میاشتے پر پنجم انیٹ شوی وی چپکی تر ٹولو زیات متحدہ قومی مومنٹ یو سل او شپک دیش نشستونا گٹلی دی او دا امکان سرگندیگی چپ جیل کی بندیوان دا متحدہ قومی مومنٹ وسیم اختر د کراچی نوی خاروال و ټاکلی شي په نننې ټاکنو کې کامیاب امیدواران به د اګست پر 1 د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي د 1909 او یم نه تر 2008 پورې د کراچی سلور خاروال تیر شوي چې پکې د عبدالستار افغانی او نعمت الله خان تعلق د جماعت اسلامي سره وو او داسې د متحده قومي مومن ډاکټر فاروق ستار او مصطفی کمال هم د کراچی خاروال پاتې شوي دي محمد عمران مشال ریډیو کراچی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي
بیا هم کراچی کې پاتې کیږي اردن کو د متحده قومی مومنٹ ځینو مشرانو ویلي د ګوند ټولې پریکړې به اوس د لندن پر ځای د پاکستان له دننه څخه کیږي خو له دوی څخه یو شمېر یې لاهم الطاف حسین د یاد ګوند مشر او قائد بولي دا لاغه وروسته د لندن میشتي الطاف حسین وړم ورځ په کراچی کې د ایم کیو ایم غړو ته خپلې یوې ټلیفوني وینا کې د پاکستان پوځ او رینجرو ضد خبرې وکړې او د پاکستان مردباد شعارونه ورکړل په همدې حال کې رینجرو د یاد ګوند د ځینو غړو په نیولو پسې بیګا چاپی وحلی دی د کراچی نه بیا هم د محمد عمران رپورٹ اورو
د نهي پروس په کراچی پریس کلب کې خبري غونډه ته د وینا پر وخت د متحده قومي مومنٹ په پاکستان کې تر ټولو سینیئر غړي ډاکټر فاروق ستار د خپل مشر الطاف حسین لخوا د ګل پروس د پاکستان پر ضد شو خبرو د ملګرتیا نه کولو اعلان وکړو او ویل چې د دوی مشر د ذهني ناروغتیا له کبله
بیا بیا داسې بیانونه ورکوي چې له وجې عام کارکن ته زیان رسی. نو ښه خبره دا ده چې نوره دا پارټي د لندن پر ځای د پاکستان نه اوچلولی شي. دی وایي مونږ ته دا فیصله کول دي او کړې مو دا چې فیصلې به مونږ کوو، او دا کومې ګنګوسې چې خپرې شوي چې مونږ ایم کیو ایم پرېږدو دا دروغ دي، ځکه چې مونږ په خپله ایم کیو ایم یو نو مونږ به یې څنګه پرېږدو. د میډیا په دفترونو چې کومې حملې شوې وي مونږ د هغې نه د لا تعلقې اعلان کوو. فاروق ستار سره په دې موقعه د پارلمان یو شمیر غړي او د سند په صوبایي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خواجه اظهار الحسن هم موجود و. د دې وروسته د ګوند د بیلابیلو مشرانو داسې بیانونه مخې ته راغلل چې پکې د ایم کیو ایم د مشر سره د ملګرتیا اعلانونه ښکارېدل. د ایم کیو ایم د پارلمان غړي سلمان مجاهد بلوچ پاکستانی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل چې الطاف حسین اوس هم د دوی مشر دی او د ټولو فیصلو اختیار هم د هغه سره دی. دی وای فاروق ستار خپل ځان د الطاف حسین نه جدا کړی نه دی، کوم چې زما لپاره د اطمینان وړ خبره ده. په ایم کیو ایم کې فیصلې ټولې په مشورې سره کیږي او رابطه کمیټې یوازې یوه ده، لندن او کراچۍ څانګې نشته. د دې ټولو فیصلو منظوري بیا الطاف حسین ورکوي او زه وایم چې په راتلونکي کې به هم داسې کیږي. د دې وروسته یو مشر عامر لیاقت حسین د ګوند نه د بیلیدو اعلان وکړ. داسې راپورونه هم مخې ته راغلي چې یو د صوبایي اسمبلی او یو د سینټ غړي هم د ګوند پرېښودو اعلان کړی دی، خو د دغه غړو لخوا یې پخلی نه دی شوی. د نیم فوجي ځواک رینجرز د یاد ګوند په دفترونو چاپې هم د شپې ناوخته پورې روانې وې او لوی دفتر 90 لا د ګوند غړو ته نه دی پرانستی. بل اړخ ته د کراچۍ د ترهګرۍ عدالت د ایم کیو ایم نیولې شوي مشران کور نوید جمیل، قمر منصور او شاهد پاشا په شمول 11 غړي د 3 ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کړي دي. د سه شنبه په ورځ د رینجرز ویان مطبوعاتو ته د کراچۍ عملیاتو معلومات هم لېږلي چې پکې دا ویلې شوي چې نیم فوجي ځواک د 2014 زیږیز کال د ستمبر د میاشتې د 14 نیټې راهسې د 800 نه زیات هدفي وژنی کوونکي نیولې دي، چې پکې د 6500 نه زیات د ایم کیو ایم ګوند سره تعلق ساتي او په ښار کې شاوخوا 80% جرمونو کې هم دغه نیولې شوي کسان ککړ دي. د سر سره په بیان کې ویلې شوي چې د لیاري ګینګ وار 95 او د ناقانونه ګرځولو شو تنظیمونو یو کم سل هدفي وژنی کوونکي نیولې شوي دي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
په پیښور کې افغان کونسل جنرال په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په یادولو سره وایي افغان حکومت پوخ تصمیم نیولی چې نور خپل وګړي په هغه هیواد کې نه پرېږدي او په باعزته توګه افغانستان ته د بیرته تګ زمینه ورته برابروي. د ډاکټر عبدالله وحید پویان په خبره د افغان کډوالو یوه سل کسیزه نماینده ډله به راتلونکې اونۍ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري او له خپلو ستونزو به خبر کړي. افغان کونسل جنرال دا څرګندونې د مشال رادیو له خبريال خالد خان سره په دې مرکه کې کړې دي.
د یو میاشت نه راپدې خوا د پاکستان حکومت ډېر جدي تصمیم نیولی دی چې افغانان په زور وشړي، یعنی د مهاجرت د نړیوالو نورمونو خلاف دوی د پاکستان نه وشړي. او تاسو پوهیږئ چې د پاکستان پولیس هر ورځ افغانان په هر ځای کې چې دي تنګیي. دغه وضعیت موږ دې ته وهڅولو چې افغانان ته په ډېر ابرومند شکل باندې افغانستان ته بیرته د تللو بندوبست وکړو.
ډاکټر صاحب، ستاسو د معلوماتو تر مخه څومره کورنۍ به تللي تر اوسه پورې د تورخم په لار؟
او تر اوسه پورې خو په دا یو میاشت کې د 3000 شاوخوا کې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي. زه خپله د بی آر سي مرکز نه ما لیدنه وکړله، هغوی ما ته تشریح کړل د یونیسر مسؤولینو چې روزانه تقریبا د 600 تر 800 شاوخوا کې کورنۍ افغانستان ته تک کوي او دغه قانوني معیارونه تیریږي.
ډېر افغانانو سره دا فکر وي چې هلته لاړ شي نو هلته به دغې نه کور شته، نه مینه شته، نه جایداد شته. د هغې دپاره د افغان حکومت څه بندوبست کړی دی؟
په دې کې شک نشته چې په دې 30 کالو کې چې دوی مسافرت کړی دی، د خپل کور نه لري وو، هلته دوی هر څه د لاسه ورکړي دي. اما د افغانستان د حکومت غېږه ډېره ورته پرانستل شوې ده. د افغانستان د مهاجرینو وزارت ورته بندوبست کړی دی د یو نمرې ځمکې، او همدغسې ځینې خارجي او داخلي مؤسسات دي چې هغوی د کور جوړولو تصمیم دوی ته لري. دغسې د ژوند د ابتدایي اسانتیاو د برابرولو دپاره زمینی مساعد شوي دي. خپله شخصا رئیس به جمهور موږ ته هدایت کړی دی چې د مهاجرینو سل کسیزه ډله باید افغانستان ته بوزو، چې رئیس به جمهور شخصا خپله غواړي چې دوی سره وګوري او د دوی د مشکلاتو په هکله باندې تصمیم ونیسي. په دغه راتلونکې هفته کې به یو سل کسیز ډله د مهاجرینو زما په شمول بزو افغانستان ته.
ډاکټر صاحب تاسو خبرو کړ چې د پاکستان حکومت او ځینې ادارې لکه بیا په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې افغانان زوروي په زوره شړي، نو په دې اکله تاسو دلته زموارو خلکو سره ملو شوي؟
بله، کله چې د خیبر پختونخوا پولیس افغان ماجرینو تنگول هغه آخري حد ته ورساو، دوی په عذاب کړل، دوی په تنګ کړل. په دغه مرحله کې ما څو مهم قدمونه را اوچت کړل. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سره ما ملاقات وکړو، هغوی ته مې په ډېر جدي شکل د هغوی نه غوښتنه وکړه چې آزار و اذیت بند کړي. ماجرین په خپله خوښه روان دي، خو لږ دوی ته تنفس ځای تاسو پرېږدئ چې دوی د خپل کالي راټول کړي، خپل بسلا مشکلات حل کړي، یا بزنس لري، دکان لري، دا خرڅ کړي، خپل موټر خرڅ کړي. دغه وخت ورته ورکړي چې دوی آماده شي دې ته چې افغانستان ته لاړ شي.
ډاکټر صاحب تاسو خبر وکړ چې دلته افغانانو کاروبارونه دي، زیونه دي، موټرې وي، دلته د ځایي خلک د ډېر په آسان بیه لري. د دې لپاره تاسو فکر کړی چې د دې بس لار دی؟
بلې، او د دې لپاره ما لیګل ادوایزر هایر کړی دی. هغه مې مقرر کړی دی چې هغه د پاکستان په قوانینو باندې ډېر بلد سړی دی او ډېر مشهور وکیل دی. هغه ته زه د میاشتې معاش ورکوم چې هغه مهاجرین چې دلته مشکلات لري، حقوقي مشکلات لري، یا د هغوی پیسې ګرځول کېږي، یا نور داسې مشکلات منځته راځي، نو هغه زموږ حقوقي مشاور د دوی سره منډه کوي، هغه حقوقي مشکلې حلوي. دوی چې کم جایدادونه لري، دا هم دوی ته ما وخت اغوستلی دی چې دا جایدادونه خرڅ کړي، دوی پس له دې نه افغانستان ته لاړ شي. مطلب دا دی چې ستونزې به وي، خو هغه ستونزې چې موږ پورې اړه لري، د افغانستان قنسولګرۍ پورې په پېښور کې، هغه به موږ انشاءالله تعالی په ممکن وخت سره حل کړو.
په پېښور کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان سره مو د خالد خان مرکه اورېده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په کمی سملا کې د کورمه د خلکو استاد وایي دغه سیمه د لوی سرک د بیا رغونې او پراختیا چارې به د امریکا د نړیوال پرمختیا پروګرام په مالی مرسته په نږدې راتلونکو کې پیل شي. د سیمه اوسیدونکو او تجارانو دغه کار ته خوشاله دي، وایي چې په ترڅ کې به د دوی ورځنی ژوند او افغانستان سره سوداګریزي اړیکې ښه شي. طارق اورگزے رپورټ راکوي.
د کامی سیملی غړی ساجد حسین توری وای د کورمې مرکزی لار چې تر افغانستان پولې غزیدلې ده، د پراخولو، لویولو او جوړولو پروژه منظوره شوې ده. ساجد حسین توری وای دا لار چې ټول وګدواله 95 کیلومتره دی، لڅپریو، ساده، پړچنار او تری منګل ته او دغه شان لپیوړه تر خلچی غزیدونکو لارې سره به نخلول کیږي. د کامی سیملی غړی په وینا دغه لار چې د امریکایي پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مالی مرسته جوړیږي، ټیکای د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن ته ورکړل شوې ده. ساجد حسین توری وایي دا یوه مهمه لار ده چې له جوړېدو سره به په سیمه کې اقتصادي او مالی هلې ځلې زیاتې شي او د سیمې ډېرو برخو ته به ګټې ورسیږي.
افغانستان میں کم ٹرانزٹ کی گیا پاکستان کم از کم شیلی کولی مدد 7 بلین میں مدد ہے تو زیادہ کور میں نشی ہوا ندی واجی نہ مو سخل مو رائٹ ہم لو کور میں تو مدد ہے مو بندے مطلب ہے حکومت خرچہ ہو کی نہ کی مطلب ہے روڈ وا چوالو
واضح دی ویچ لکور میں دا افغانستان خوص اور نور سی متعلق کی یا مهمه لار د شیطانو ډان دا چې سوداګری لپاره ډیر زیات کارول کیږي، خو په پروژه کې د دغه لار د جوړدو پاړه سند ویل شوی. زایو سیدونکو محمد یاسین مالک وای په کار دی چې د شیطانو ډان دغه لار د هم په پام کې ونیول شي، ځکه چې هغه د خرابوالي لکبل ولس او هم کاروباریان لستونځو سره مخامخ دي.
شیطانو ډان په دغه ډیر نشدې شي، ویل سي دي نه مو سره شیر نه شي او خوص بشي خپل حکومت پکتیکا دی یا پکتیا دی دا خلکو سره به مودي پاکستان خلکو د کورمی د دې روډ په زری سره ډیر اهم رول ورکیا دو شي، ډیر زیاته فائدہ ورسیږي د خلکو تجارتي حواله سره.
په کورما کې نږدې یو کال تر رسیږي چې د سپریو تری منګل او خلچی دغه مرکزی لا د پرخولو پروژه ترتیب شوی دا. ساجد حسین توری تر مخه د 2018 میلادي کال د ستمبر او یا اکتوبر میاشتې په موده کې به د تعمیرو چارې بشپړې شي. طارق ورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د خیبر جنسای د صحت محکمې چارواکي وای په باړه کې د ډوګره پنوم روختون بیا آباد کړي او سیمه ته بیرته ستنیدونکو خلکو ته پکې روغتیاي خدمتونه ورکول پیل کړي دي. دا چارواکي همدارز وای چې سکه کالی په سیمه کې د پولیو یا ګوزن ضد کمپاین هم په بریالیتوب سره پای ته رسولې. خو باړې ته ستانه شوي کډوال بیا وایي چې اوس هم د باړې په زیاتره کلو کې خلک روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. لسیمې د فرهاد شینواری رپورټ پرې ورو.
د خیبر جنسی د صحت محکمه وایي چې د کډوالو د رستنې دو سره سمې په باړه کې د صحت ځنی مرکزونه بیا آباد کړي دي او دوی هڅه کوي چې رستنو شو ټولو کډوالو ته د صحت سهولتونه ورکړي. دوی وایي چې په باړه کې د ګزرن ناروغي هم کنټرول کړي ده او د نورو وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. په دې هکله د خیبر جنسی د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز مشال ریڈیو تھوائی
مونگا ڈوگر اسپتال کی اغو پیڑی کو لوکڑا ریکنسٹرکشن نہ موکڑو اسپیشلسٹان چکم دی مطلب دو تری رسرا غم دی پکی او ٹول سٹاف غم را وسے اوس تقریبا ز مونگا والا 500 نہ 600 پورے اغو پیڑی دا دا نائٹ ڈیوٹی لیبر روم پکیم ہوم پرانس شاو جگہ کی ڈیلیوریز کی پکی پولیو زمونگ سر پا 2014 کے 76 کی سنو او باڑا کے 60 کی سنو 2015 کے 6 کی سنو باڑا کے اوس 2015 نومبر نا اگست پورے یو قسم نیر آواتے کنفرم دا پولیو
نموڑی زیادہ کڑا چی تھیرا میدان زاودین زخخیل او مستک تای ہم دا صحت سہولتونا رسولی دی خوبیا باڑی تاستا نشوی کڑوال وی چی وس ہم دا باڑی پا زیادہ را برخ باندی دا صحت واڑا او لوی مرکزونا ویجاڑ پراتی دی او باید ټول ستنو شو کډوالو ته د صحت متبادل سہولتونه ورکړی شي. د باړې د کډوالو یو مشر هاشم پردای وای
ڈوگری اسپتال کر شروع کرے خو فیسلٹی دمرا وسا پر پکی نشتا ایلا بلڈنگ خخ کولای جوړ کړو خو سہولتونا پکی نشتا او بل چکم وړو کی بی ایچ یو ایس ایچ سی دی پکی خو بیخی نشتا. نو مون خو حکومت نه دا مطالبه دو چنی وی اسپتال نه دمرتا جوړ شو چکم زوړ اسپتال نه پغو کی چکم ضرورت وی چا پکرتا مهیا شي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای چې امنیتی ځواکونو د باډې او د تیرا میدان زیاتره برخې د خیبر یو او خیبر دویم عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکی کړي دي او اوسی په تیرا کو کی خیلو راجگل غرونو کی د خیبر دریم په نوم عملیات پیل کړی دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د نیمه قبایلی سیمې اف آر بنو بزګران وای زرګونه کنال زمکه د اوبو د نشتوالي له وجې شاړه پرته ده. دوی په خبره خپل دغه ستونزې له اړوند حکومتي ادارو او چارواکو سره شریکه کړې خو زیاتوي چې لا هم د حل په برخه کې کوم ګام نه دی پورته کړل شوی. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
نیم قبایلی سیمه افربنو ی مرزای بیزان خیل او سپیر کسی مو مشران وای چې د دوی او یا زره کنال زرخیز از مکه د وبخور د نشوالی لوجه شاړه پراته ده او زمینداران یې لستونزو سره مخ شوی. د سیمه یو مشر ګلاب خان وای څومره کار چې زمیندارانو په خپلا کول شو اغا یې کړي خو د وبخور محکمه دی ور سره ملاتړ وکړي. سبز علی خان وای د آمدنی یوازنی لاره زمینداری ده خو زمینداران د اوبو د نشوالي له وجې فصلونه نشي کرلی.
تکلیف ختم شي
په دې اړه مو د بنو کمیشنر او بخور محکمې او افربنو مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. زمینداران وای چې جوارو فصل یې نه وکارو او را روان غنمو فصل نه هم محرومه کیږي کچره او بخور محکمه او نور متعلقه چارواکي د دوی غور و نه کړي. دوی غوښتنه کړې چې ورته راغلی ویله یا نهر دې پوخ کړي چې زمینداران به هم ورسره د خپلې برخې مزدورۍ وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو
د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو مشال رادیو دا په پیښور کې د سحر لسنی می بجې کیدونکو دی د مجید بابر نه لند خبرونه اورو.
کراچی کې د ضلع حکومت جوړولو لپاره د میئر یا خاروال او مرستیال خاروال ټاکنې روانې دي. د پاکستان د ټاکنو د کمیشن یا الیکشن کمیشن تر مخه د خاروال د ټاکنو لپاره څلور امیدواران په ټاکنو کې برخه اخلي چې په کې د متحده قومي مومنټ نومول شوی خاروال وسیم اختر دا وخت په جیل کې دی. تیر وروسته په کراچی پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي مومنټ په پاکستان کې تر ټولو سینیئر غړي ډاکټر فاروق ستار د خپل مشر الطاف حسین لخوا د ګل پورر د پاکستان پر ضد شو خبرونه د لا تعلقه اعلان وکړو. ویل چې د دوی مشر الطاف حسین د ذهني ناروغتیا له کبله بیا بیا داسې بیانونه ورکوي چې له وجې عام کارکون ته زیان رسي. په پاکستان کې د ورلد فوډ پروګرام ډایرکټر لولا کاسترو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د قبایلي سیمو نه د بې کوره شو خلکو خپلو سیمو ته په حفاظت د ستنولو لپاره د لا نورو مرستو ضرورت دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د سپین بولدک او چمن ترمنځ سیمه کې د یو شمیر کسانو لوري د پاکستان بیرغ سوځول وغندل او وی ویل چې بیرغ د یوې ځانګړې ادارې نه بلکې د یو هیواد او ولس استازیتوب کوي. د افغانستان د پوځ مشر جنرال قدم شاه شهیم هندزي د هندي خبرونې دیکان هرل په حواله جنرال شهیم پراتلن کیونه په نوې دلی کې د هند د پوځ له مشر جنرال دلبیر سنگ سوهاک سره وګوري او د هند له وزیر اعظم او دفاع وزیر سره په ټلیفوني خبرې وکړي. هغه برتانوي نژاد استرالیایي وګړی چې پر انټرنیټ د افغان کډوالو لپاره د یوې خیریه ادارې د ملاتړ څرګندولو له امله نیول شوی و په ضمانت خوشې شو. دا سړی سکاټ ریچرډز نومیږي، یو څلوېښت کلن دی او په متحده عربي اماراتو کې نیول شوی و. د ایټلی پولیسو پرون د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لارې لاندې تړل شوی او نږدې څلور سوه کیلومتره فاصله یې وهلې وه. واشنگتن وایي د ترکی له لوري په امریکا کې د میشت مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د وستلو رسمي غوښتنلیک ورورسید.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله نه اورو.
آج ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین تقریر او د کارکونانو په مطبوعاتو دفترونو حمله ورستو په سیاسي صورتحال کې تیزی را روانه ده او د تقریر ورستو پیدا شوی صورتحال هر یو تن غندنه کوي. د ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي دي چې د پاکستان پر ضد ویلې شوی یو یو لفظ حساب به اخستل کیږي. ورسپانه لیکي چې ملک کې د امن او امان خراب صورتحال له وجې په زراو خلکو ته نه صرف ځاني او مالی زیانونه اوړېدلې دي بلکې د ملک معیشت ته هم نقصان رسیدلې دی. او کراچۍ چې د پاکستان د ټولو لوی ښار دی او د تیری ایوی اوږدې مودې راهسې پکې امنیتي حالات هم ښه نه دي، نو پکار ده چې د ښار کې امن پر ځای ساتلو لپاره د ګامونه پورته کړی شي، نه چې دا قسمه بیانونه ورکړی شي چې له وجې په اولس کې غم او غصه زیاته شي. ورسپانه لیکي چې دا وخت د اولس د ځان او مال حفاظت او معاشي استحکام لپاره د ښار امن ډېر ضروري دی، نو پکار ده چې سیاسي مشورولې خپل کردار ولوبوي او امنیتي ادارو سره د پوره مرستې وکړي. اکسپرس ورسپانه هم دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیر ګل په مازیګر چې د الطاف حسین لخوا څه وویلې شو او د هغې وروستو چې کمی پیښې را مخې ته شوې نو ډېرې د افسوس وړ وې. ورسپانه لیکي چې اوس ضرورت د دې خبرې ده چې سیاسي مشورولې له پکار دي چې په راتلونکي کې دا قسمه بیانونه ورکولو نه ډډه وکړي او خپل سیاسي اختلافات له دې په قومي ګټو ترجیح نه ورکوي. جنګ ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د قومي اسمبلۍ د مذهبي چارو قائمه کمیټې مذهبي امور وزارت ته هدایت کړې ده چې حج انتظامات د خکړی او په مکه او مدینه منوره کې چې حاجانو ته کوم مشکلات را مخې ته دي هغه د حل کولو لپاره دي کوششونه وکړي. ورسپانه لیکي چې د حج دوران پاکستانی حاجانو ته نه خود صحت خو سہولیات ورکړي کیږي او نه د دوی لپاره د رهایش څه صحیح تنظیم کیږي. د ترڅنګ د حج په ورځو کې کرایان هم یو په دوه کړی شي. ورسپانه لیکي چې د مذهبي چارو وزارت او پاکستان حکومت لپاره دي چې د حاجانو د مشکلات په نظر کې وساتي او چې تر کوم حد کې دي شي دا د حل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د دی اټلانټیک نومې ورسپانې د اولمپکس په سګنې مسابقو کې د پاکستاني لوبغاړو پر خراب کارکردګي او ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په کندوز او شاوخوا کې د خراب امنیتی وضعیت په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهمه برخې له انیسې اجمل اورو.
دی اټلانټیک روزپاڼه لیکي په برازیل کې شوی په ریو اولمپکس کې د پاکستان یو لوبغاړی هم میډال ونه ګټه. روزپاڼه لیکي کېدای شي چې پاکستان د آبادۍ په لحاظ سره د نړۍ دویم لوی هیواد نوي، خو د شاوخوا 190 میلیونه آبادۍ لرلو سره د نړۍ شپږم لوی هیواد دی. روزپاڼه لیکي سږ کال ریو اولمپکس ته پاکستان د خپلو لوبغاړو ډیره وړه ډله لیږلې وه. په دې ډله کې وو لوبغاړي شامل وو. دی اټلانټیک د ایف پی خبری ایجنس په حواله لیکي چې په دې وو لوبغاړو کې زیاتره د اولمپکس لپاره نیخ په نیغه د منتخب کېدو پر ځای د اولمپک نړیوالې کمیټې لخوا د کارډونو ترلاسه کولو وروسته شامل شوي وو. بلخوا دی ډیپلومیټ مجله لیکي په تیرو شاوخوا 78 ساعتونو کې د کندوز ښار ګیر چاپیره مهم کلی په عارضي توګه د طالبانو لاسته ورغلل. مقاله لیکي سرتیری د ولسوالۍ د سکوت په برخه کې د همکارۍ د کمښت تورونه لګوي. یو سرتیری محمد هاشم ویلی دی په خان آباد ولسوالۍ کې دوه ځایي پولیس قوماندانانو له یو بل سره جګړه کوله چې له وجې وسلوالو ته په دوی د برید او ولسوالۍ له لاسه ورکولو لپاره لاره هواره شوه. مقاله لیکي د څه وخت لپاره د خان آباد ولسوالۍ د سکوت له وجې په سلګونه کورنیو سیمه پرېښودې او داسې اندېښنې پیدا شوې چې کېدای شي د صوبې سرخار یو وار بیا د طالبانو لاسته ورشي. د سیمې زیاتره خلک له تشدده بچ کېدو په خاطر د کندوز ایرپورټ او ګاونډی تخار صوبې لوري ته تللي دي. مقاله لیکي که څه هم افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ بیرته نیولې، خو د کندوز په شاوخوا کې حالات اوس هم ګډوډ دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
امریکا متحده ایالات غواړي له ترکیه سره خپلې اړیکې خوندي وساتي. دا هڅه داسې مهال کېږي چې ترکیه په امریکا کې د میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن د ورسپارلو په برخه کې تر اوسه له واشنگټن څخه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. ترکیه په عیني حال کې له روسیې سره د نږدې اړیکو په هڅه کې هم ده. ټاکل شوی د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د چهارشنبه پر ورځ انکارې ته د خپل سفر په ترڅ کې په دې اړه د ترکیه له ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. ظاهر څه
ویل کېږي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن ترکیه ته په خپل سفر کې یو سخت ماموریت په مخ کې ولري. ټاکل شوی نوموړی د چهارشنبه په ورځ انقرې ته ولاړ سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو سمولو په اړه له ترکیه چارواکو سره خبرې وکړي. تر اوسه لا دا ډاډ نشته چې امریکا به د ترکیه هغه غوښتنه ومني چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن وروسپاري که څنګه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ګولن تورنوي چې په هغه وخت کې د جولای د 15 نیټه کودتا پلان کړی ده، خو ګولن دا ادعا ردوي. انقره په همدې تړاو له امریکا څخه غوښتي چې فتح الله ګولن وروسپاري، خو واشنگټن وایي انقره باید په کودتا کې د ګولن د ښکېلتیا په اړه قانع کوونکي شواهد ورکړي. دا احتمال هم شته چې شایي د فتح الله ګولن په تړاو د امریکا او ترکیه ترمنځ ستونزه هواره نه سي، ځکه امریکایي چارواکي وایي هغه اسناد او شواهد چې واشنگټن له ترکیه څخه غوښتي وو داسې څه نه دي چې په کودتا کې د ګولن ښکېلتیا وشي، بلکې د هغه په وړاندې د پخوانیو جرمونو په تړاو دي. له همدې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خړپړې سوې دي، خو تمه ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په خپل سفر کې انقره ته وشي چې هیواد یې ترکیه ته د ناټو د یوه عمده متحد په توګه اړتیا لري او ارزښت ورکوي. امریکایي مشران هغه مهال په غوسه سول چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ادعا وکړه چې متحده ایالات د تیرې میاشتې په ناکامې کودتا کې ښکېل وو او یا یې ملاتړ کړی دی، خو واشنگټن دا ادعا رد کړه. ترکیه چارواکو بیا په زغرده شکایت وکړ چې امریکا تر کودتا وروسته له ترکیه څخه د ملاتړ په ښودلو کې ځنډ وکړ. په همدې حال کې امریکا د ترکیه د هغو وروستیو هڅو څخه ناخوښه ده چې د دوی له عمده رقیبانو روسیې او ایران سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې ښې کړې دي. ولسمشر اردوغان روانه میاشت مسکو ته سفر وکړ څو له روسیې سره اړیکې ښې کړې او حتی د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو لارې چارې وګوري. تر دې وروسته تیر اونۍ د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ایران ته ناڅاپي سفر درلود چې ورسره د ترکیه رسنۍ وویل چې په خپل ولسمشر اردوغان غواړي د چهارشنبه په ورځ تهران ته سفر وکړي او د هغه نیټه ده چې شاید امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن ترکیه ته ورسي. په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو له مرکز څخه ترکی چیرونکو بولنت علی رضا وویل چې کېدای سي ترکیه اوس هم د ناتو د غړي په توګه پاتې سي او د اروپای اتحادیه د غړیتوب هڅه وکړي، خو وايي حالات اوس د کودتا تر د مخه نیټه ډیر خراب دی. داسې ښکاري چې له ترکیه سره د اړیکو خرابېدل به د امریکا لپاره ځکه له ستونزو خالي نه وي چې متحده ایالات هڅه کوي په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او افراطیت پر وړاندې مبارزه وکړي او د دې کار لپاره پر ترکیه حساب کوي. ترکیه له عراق، ایران او سوریه سره ګډې پولې لري چې دا کار د دې سبب کېږي چې د اسلامي دولت ډلې غړي ترکیه ته ننوځي او په سوریه کې جګړه وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
هیڅ مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د امریکا پوځ په هلمند کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو او د یو بل د زخمی کېدو خبر تایید کړ. د امریکایان د هغو پوځیانو له ډلې څخه وو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تازه هلمند ته استول شوي دي. د امریکا پوځ ویلي پر دغو عسکرو د سړک غاړې بمی چاودنه شوې ده. په دې اړه نور د فرشتې جلال زین اورو.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د زخمی امریکایي عسکر روغتیایي وضعیت ښه دی، خو په پرونی چاودنه کې د وژل شوي عسکر د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړ شوي. د امریکا د پوځ په وینا پرونی چاودنه په لشکرګاه کې د افغان او امریکایي پوځیانو د ګډې ګزمې سیمې ته نږدې شوې وه. د پینټاګون په خبر پاڼه کې په دې اړه چې شپږ افغان عسکر هم د سړک پر غاړه پر دې ځای په ځای شوي ماین زخمیان شوي ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو ویاند په هلمند کې د خپلو عسکرو د مرګ او ژوبلې خبر تایید کړی او یو اربیا یې ټینګار کړی چې د دوی عسکر له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ګډون نه کوي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د حملو له شدت سره روانه اونۍ تر سلو زیات امریکایي عسکر د ولایت ته واستول او په لشکرګاه کې په یو پوځي قطعه کې ځای پر ځای شو. جنرال چارلز کلیولند په کابل کې د هلمند د وضعیت په اړه خبریالان ته وویل چې د هلمند په ځینې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو حملو شدت تر بل هر وخت زیات و. امریکایي ځواکونه پر وسلوالو طالبانو هوایي حمله کوي، خو د ائتلافي قواوو ویاند جنرال کلیفلند ویلي چې هلمند ته تازه استول شوي پوځیان به یوازې د افغانستان د امنیتي قواوو پر روزنه لګیا وي. د امریکا د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې هغو دوو عسکرو چې پرون په هلمند کې په ماین الوتی د پیښې په ځای کې او په ګزمه کې څه کول، خو څرګنده کړې ده چې دواړه عسکر له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې مشورې او ملاتړ د ماموریت غړي وو. په وروستیو کې لیدل شوي چې امریکایي پوځیان د وسلوالو طالبانو د حملو په ځای کې د امریکایي الوتکو د هوایي حملو د تنظیم لپاره له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دا په روان میلادي کال کې اول وار دی چې یو امریکایي پوځي د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شو. د جنوري په میاشت کې هم یو امریکایي مامور په هلمند کې وژل شوی و. د امریکا سمندري ځواکونو په 2010 میلادي کال کې هم هلمند ته ورودانګل او د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې افغان لوري ته وژور کړه. د امریکا د سمندري ځواکونو شپږ کاله مخکې له افغانانو سره مرسته وکړه چې پر هلمند کنټرول ټینګ کړي، خو د عملیات د سلګونو امریکایي ائتلافي او افغان پوځیانو د تلفاتو په بیه تمام شو. بهرني ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له هلمند ووتلو او له هغه راهیسې وسلوال طالبان وخت نا وخت د کلیو او ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. امریکا اوسمهال په افغانستان کې نه زره اته سوه عسکر لري.
د سولې پر لور
ټول تخپل فلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
او سوریدونکو د مشال ریډیو یو بل ونیز خبرونه تاندې هلی تاسو ته ورو. دا خبرونه زمونږ همکارا فرخندا صد جوړوي او د نن دا پروګرام یې تاسو په تکراری توګه اوري.
په
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو په اسکولونو کې د سهولتونو په نشټوالي خبرې کوو.
دلته چې خو فرنیچر او ان دې ټول اسکولونو کې کمی ده، بالکل واړه پزما کنه شي، بالکل لکه نشته سره شته.
دا به هم باورې چې ولې اکثره جنکۍ په لورو پرتو سیمو کې د پنځم وروستو اسکولونو ته تک پرېږدي.
زمونږ سره پرایمري لیول پر ماشومان خو اسکولونو ته روان وي، خو څه کله پرایمري لیول یو ماشومه شپږم کلاس ته شي نو هغه اسکول پرېږدي. هغه مین وجوهات د هغه اسکول کې بیسیک فیسیلیټیز نه وي.
او د یوې لیکوالې او شاعرې کلثوم زیب سره هم خبرې کوو.
دغه خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه مخکې تلو ته ده نه پرېږدي.
تا ټولو وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د جینکو په سکولونو خبرې کوو. په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي کارپوهان وایي د صوبې په زرګونو سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته چې د دغې له وجې په ډېرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تګ پرېږدي چې پکې زیاته شمېره د جنکو ده. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته چې پکې سره 100 سکولونو کې د سکلو پاکې اوبه نشته، په سباندې 100 سکولونو کې بجلی نشته، د 50 سکولونو چاردیواري او سباندې 3000 بیا غسلخانه نه لري چې د دغې له وجې خاص کر جنکۍ سکولونو ته تک پرېږدي. د سوات تمټې د جنکو د سکول یوه پرنسپله ګل خاندانه وایي په سیمه کې جنکۍ زده کوونکي او استادان ډېر مشکلات لري، سکولونه لري دي او بیا سهولتونه هم نه لري.
دلته چې خو فرنیچر او ان دې ټول سکولونو کې کمی ده، بالکل واړه پزما کنه شي، بالکل لکه نشته سره شته نه سکولونو کې فرنیچر. یو دا چې په دې کې د کمرو کمی ده په سکولونو کې اثر پیدا شي وايي ماشومان پکې بیا نه راځي، هغه پزما کنه شي په کې فرنیچر بیا نه خو دی کیږي. او د اوبو پکې انتهایي کمی ده، د اوبو درته ځنې کم نه لګي، اوبو ډېر زیات کمی ده. تاسو وایئ باندې ماشومانو چې یوز کیږي هغه هم ځان ته پراتی او ماشومانو د سکولو د پاره هم.
په خیبر پښتونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکون د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکو عمر اورگزی وای د صوبې زیاتره سکولونه بنیادی سهولتونه نه لري او هم دغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې ماشومان جنکۍ بیا سکولونو ته نه ځي.
25 لاکھ موږ سره ماشومان سکولونو نه بار دي، هغه کې 60% ماشومان دي او 40% الکان دي. هغه ایک سکندا عمر 50 کالونه تر 14 کالو پورې هغه دا ایج ده، هغه سکولونو نه بار دي. زمونږ سره خیبر پښتونخوا کې 25 ډسټرکټس دي، هغه کې موږ سره زیات خراب تورغر او کوهستان او بډاګرام کې دي. هلته کې د سکول انفراسټرکچر سکندا اچھا د سکول مې ماشومان سکولونو نه بار دي، نه چې زمونږ دلته کې هغه سوسایټي باونډز دي یا داسې څه نور وجوهات دي. هغه وجوهات دا دي چې سکولونو کې بیسیک فیسیلیټیز نشته. زمونږ سره پرایمري لیول پر ماشومان خو سکولونو ته روان وي، خو څه کله پرایمري لیول یو ماشومه شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پرېږدي. هغه مین وجوهات دا دي چې هغه ته سکول کې بیسیک فیسیلیټیز نه وي، لکه واشروم شو، ډرنکینګ واټر شو، باونډري وال شو. هغه ته دا فیسیلیټیز نشته په سکولونو کې، نو هغه وجه نه بیا ډراپ آؤٹ ریشو پرایمری لیول نه بعد زیاده شي، پرایمری نه لاندې کم وي. او موږ چې څومره انرولمنت کمپین نه سیول سوسایټي دي ته ګورنمنت ته غاری ډپارټمنټ دا انرولمنت کمپین هوچلې، او زموږ د تاسو د ریډیو انفارمیشن تر مخه هغه ته د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دا پیغام ورکړو چې کایندلی یو داسې سیستم د میکانیزم د جوړ شي چې کوم ماشومان سکولونو کې انرول شي هغه د چک اینڈ بیلنس وسطی شي. هلته کې ډېر ماشومان سکولو کې انرول شي، زما خپله په سکولونو کې ډېر تګ راتګ وي. هلته کې ماشومان دا ګیله کوي چې ما ته په سکول کې کمرې کې ځای نشته.
د خیبر پښتونخوا حکومت 2014 مالي کال لپاره 111 ارب روپۍ تعلیم ته مختص کړي دي چې دغه بعد صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي. د صوبې د تعلیم وزیر وایي دوی په لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د جنکو د تعلیمي پرمختګ لپاره زیات کار کوي.
جنکو خو اوبویسلی د موږ په سوسایټي کې لږ ورته دغه شته چې د جنکو تعلیم کم دی نسبتا د لکانو ټوټل کم دی، خو بل پاندې کې نسبتا د جنکو لږ سیوا کمی راځي. سره د پرموږ مختلف د دې نه علاوه د دې کمپین نه علاوه د دې کې کوشش کوو چې سره زیات تنظیم وکړو. شو خو د دې نه علاوه موږ بیس باندې یو بل پروگرام شروع کړی چې باندې کې مونږ لیست ډیولپ ډیسټریکټس کې باغی کې تور غر شو کوستان شو نور داسې علاقې چې ولې ډیسټریکټ دي باغی کې موږ د شپږو سو نه والا تر بارہ سو روپو پورې تر دو هزار روپو پورې موږ سټایپنګ ورکو وظیفه ورکو ماشومان جینکونه چې هغې سکولونو کې انرول شي چې انکاریج شي چې مور او پلار ته څه انسینټیو ملاویږي او هغوی په دې دغه کې انسینټیو د وجې ماشومان یې سکولونو ته رولیږي. یو دغه دی. بل د دې نه علاوه دویم نمبر د جینکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره موږ یو لیست یو د څه کې اګین هغه به ایجوکیشنل مینیجر چې کوم دی ښځې ایجوکیشن افیسر چې کوم دی هغې نه موږ 50% ایکسترا سیلری ورکو چې هغې انکریج شي هغې ناکو ته تلو باندې او هغې ښه دغه سره کار کوي ښه کوشش کوي محنت کوي انکریج کېږي د هغې لپاره موږ ایجوکیشن مینیجر دپاره فیمیل ایجوکیشن مینیجر دپاره 50% ایکسترا سیلری ورکو.
که څه هم صوبای حکومت په واک کې دراتلو سره په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړه، خو تعلیمي کارپوهان وایي په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادي سهولتونه نه لري او باید د صوبې حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملي کار وکړي. او اوس هم راځو د یوې لیکوالې او شاعرې مرکې ته. کلثوم زیب د سوابې سره تعلق لري. هغه یو استاذه او لیکواله ده. د پښتو په یو شخصي ټلویزیون کې د قربانې په حیث همکار کوي. په پښتو او اردو دواړو ژبو کې شاعري کوي. د پښتو د شاعرۍ یو کتاب یې هم چاپ شوی ده او د پیپلز ګوند سره تعلق لري. د خپل تعلیم په اړه دا وایي:
زه د سوابې علاقې یم او راغلی یو اوس خاریه کې اوسو پېښور کې. او بله خبره دا ده چې تعلیم کله زه ودېدم نو هغه وخت کې زه میټرکولیټم، مطلب ما لسم پاس کړو. او چې کله مې ماشومان درې واړه مې دي واده شوم، درې ماشومان مې هغه مېلوې کړو، د هغې نه پس ما چې دی نو پرایویټ تعلیم چې دی نو شروع کړو. او نن سبا زما ایم ایس سی وومن ان جینډر سټډیز اخیری لاسٹ پیپر ورکړی دی او ورسره ورسره ایم اے اردو فائنل اس ما دغه کو بی ایڈ میں ورسره وکړو، ځکه چې زه یو ټیچر هم یم. او د دې نه علاوه دا د چې ماشومان
کلثوم زیب وایي دا د یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري، نو ځکه دا هم د ډېر پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې برخه لري.
خبره دا چې کورنۍ زمونږ به نه سیاسي وه، لکه د پای خدمتګارو پارټي چې وه کله د باچا خان، نو زمونږ کور د هغې دویم کور. زما تره چې دی فردوس خان د کوکو په نوم یادېده هغه وخت کې، نو د باچا خان ړومبی ملګری و. هغه د دیارلسو کالو چې هغه د خدای خدمتګار په تحریک کې شامل شو، د باچا خان ړومبی ملګری. او اوولس کاله کې د تیر کړی دی. نو زمونږ کور چې و، نو دا یو لکه تاسو ورته د سیاسي تربیتګا ویلی شي. نو زمونږ په کور کې به هر وخت میلمانه تلو راتلو، ټول سیاسي لیډران ښځې سړي. نو د ماشوموالي یاده داسې چې موږ به ټولو سره میلاوېدو، نو یو مدرسه وه د سیاسي. نو هغه وخت کې دا وه چې دغه ډېر زیات و، سختي ډېره زیاته وه. زمونږ کور به هر وخت نیلام کېده. زما پلار به په خپلو پیسو خپل کور واپس اخیستو. دغه شان د جایداد خبره وه، ډېرې قربانۍ دي، ډېر هر وخت به یو هنګامه وه موږ کره. نو د سیاست نه بیا څنګه بچ کېدی شم؟ لکه زما ته خو بعضې ور داسې لګي چې زه پیدایشي سیاسي ورکره یم. بیا چې واده نه پس دغه وه، نو د پیپلز پارټۍ خبره تاسو کوئ، نو د دې سره زما تعلق زما د کور والا په وجه باندې دی. د سړی چې نه د هغې په پیپلز پارټۍ سره تعلق دی، نو بیا دا وه چې ظاهره د پلارګنۍ خو بیا پاتې شي او بنده بیا خپل کور ته راشي.
دا چې اوس ښځې په سیاسي هلو ځلو کې د پخوانه آیا زیاته برخه لري او کنه، او آیا ځوان کول د خپلو مسلو نه خبر دی، په ځواب کې کلثوم زیب وایي:
زمونږ وخت چې و دومره ډېر وخت خو نه دی شوی، خو زمونږ د تاسو که خپله نظر واچوئ نو تیر دا لس دولس کاله داسې شو چې خلک څه عجیبه غوندې شو. د دې نه مخکې به هر سیس لکه خپل یو قدر او یو عزت او یو دغه و. نو زمونږ د خپل هغه وخت سیزونه چې مونږ رعایت کوو، هغې نه پس نو هغه خو که به تاسو په یو تعلیمي اداره کې وي نو هلته به مو ښه کاس پاټیانو د اسټوډنټانو یو سیاسي تربیت کو. بیا زمونږ اجرې وي، بیا زمونږ کورونه وو، زمونږ ناسته پاسته وه، زمونږ خپل قبایلي روایاتو کې چې کوم سیاسي ګوندونه جمع وو د هغې نو هغه وخت کې دې کې ډېر فرق دی. اوس خو عجیبه غوندې حالات دي. تاسو یقین وکړئ چې زمونږ خپله علاقه ده سوابې، خو هلته تاسو ماشوم نه وړوکي نه بې سیاسي تپوس وکړي نو به دله ټیک ټاک جواب درکړي. خو چې مونږ دلته کې اوس پېښور کې زه اوسېږم او دلته کې دا نن سبا چې کوم ځوان کول دی د دې اپروچ څه ډېر عجیبه ټویټر راغی، نو فیسبوک راغی، او دا اوس نوي چې سیاسي کوم سیزونه مخې ته راځي. نو یو زما بخښنه غواړم که یو ګندګي غوندې، یو څه بدتمیزي غوندې، پټي غوندې، عجیبه غوندې ماحول دی. او باقي پاتې شو دا چې تاسو وایئ چې ښځې په حیثیت باندې زه ګورم، نو که تاسو سوچ وکړئ او وګورئ، نو زه خو یو لیکواله هم یم او دا ورسره ورسره ایجوکیشن سره هم تعلق لرم. ګرځم فیلډ کې مې کار ډېر زیادي په میدان ګرځم، هر څه حقیقت ګورم. لکه دا نه دی چې تصوراتي یا ما په ټي وي په دغه څه په میدان کې ګرځم، نو ماته دغه څیزونو احساس ډېر زیات کېږي. نو د ښځې زما په خپل خیال باندې چې د ښځې کوم رول دی، هغه ډېر زیات د یو معاشرتي د معاشري د تهذیب د دې جوړولو کې د ښځې ډېر اهم رول دی. لکه زه خپل چې ما نه څوک تپوس وکړي چې ښځه کمزورې ده، زور کم چې نه ښځه چېرې کمزورې کېدی نه شي، ځکه که هغه د تخلیق د مرحلې نه تېرېدی شي نو هغه هر څه کولی شي. خو د بده مرغه چې دا نو ښځې ته مخې ته ډېر زیات خندان دي، هغه پر دغې پرمختګ نه کېږي. ځکه خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر، د قبایلي تهذیب، بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د ښځو مخې ته دي او دې مخې تلو ته ده نه پرېږدي.
کلثوم زیب یوه لیکواله او شاعره هم ده. هغه وایي د پښتو ژبې د شاعرۍ یو کتاب یې چاپ شوی، اوس یې د اردو ژبې د شاعرۍ کتاب د لمس حیات په نوم را روان دی چې دا ورته ډیره لیواله ده.
زه چې دی نو ماشوموالي نه لیږم، لیکوم پښتو کې، کوم اردو کې، کوم په 2000 کې دلته چې کله د پښتو عالمي کانفرنس دویم نو هغه دوران کې زما یو کتاب شاعر شوی و په دسترګې په نوم باندې، او دغه چې د دویم کتاب مې اوس اردو را روان دی د لمس حیات په نوم باندې. نو دواړو ژبو کې لیکوم، صرف شاعري نه کوم، افسانې لیکم په دواړو ژبو کې، سیاسي آرټیکل لیکم په دواړو ژبو کې. نو لیکوال کې نوی ژوند کې بعضې وخت وحدت اخبار کې مختلف سیزونو کې راځي، زما پوئټري هم شاملې دي او خلک یې خوښوي، لکه څنګه چې تاسو سټیج نه پیدا کړم او ماته امکان وکړو ستاسو ډېره مهرباني. بل دلته کې بجای د دې چې زه خپل شعر وایم، د شعر نه به مخکې یو خبره وکړم، د ځان ته چې سیاسي لیډران وایي یا څه کنه، یا دا چې تاسو وایي چې شاعر څنګه، نو زما په خیال کې دی نو چې شاعر او ادیب سیاسي نظریه نه لري نو هغه ښه لیکوال نه شي کېدی. نو د لیک او د لوست دا سلسله چې دا، نو دا انسان ته ذهني فکري سکون هم ورکوي، خو یو لطیف احساس ورکوي، یو هغه احساس چې دی د انسانیت، د درد د هغه سره، د مینې د هغه سره، د جوړښت او د تړون یو سلسله ده. نو زما په خیال که دې سیزونو ته اپروچ زیات شي او دې ته مونږ نږدې شو، نو زیات ښه معاشره، زیات ښه سیستم مونږ د دې ځای لپاره دغه کولی شو. نو که ستاسو اجازه دي نو زه وړوکې غوندې یو نظم دی، خو دا زه غواړم، زما پښتو زه غواړم چې زه د دې خپل اردو کتاب لمس حیات زما چې کوم دی دې دپاره زه زیاتله د ښځوی چې لیواله یم پښتو کې ورته ویلی شم که نه. نو دا وړوکې غوندې یو دریو لاینونو ورکوټې نظم دی، دا به زه ستاسو په مخ کې وړاندې کړم. بښنه به غواړم دغه پښتنو نه چې څوک پښتو اورېدل غواړي زمانه. جیون کتھا مطلب د ژوند کیسه، جیون کتھا، ہنستے لب کھلتی کلیاں،
گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پورنم ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پورنم
داوا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.